یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت د سهار 10 بجې شوې. زه منور شابه په روانه غړې کې تاسو قربایم او تم کوم چې سهار به مخکولې وي. په خبرونه کې به واوري چې قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې به میچاودنی یو شمیر کسانو ته مرجوب لاړولې ده. امریکا وای په ترهګرۍ کې تورن ځنې خلک آزاد ګرځي. امید دی چې د سر پیسې اعلان کولو سره به عدالت ته مخامخ کړی شي. د یو شمیر نورو ریپورټونو تر څنګ پلوشه هم د دې خبرونې برخه ده. خو په سر کې به د ګل ایاز نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې په یو بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي. امریکا ویلي پاکستان بعد د حافظ محمد سید په معاملې کې کړې ژمنې عملي کړې او د شام حکومت ادعا کړې چې د اپریل د 10 منیټې د نړیوال ډز باندې مهلت نه وړاندې د قلارې سیمونه د ځواکونو په شاکولو کار پیل کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمې خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وای چې په جمرود د خرکی آباد سیمه کې په یو بمی چاودنې کې ځای خلکو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. د جمرود روختون د وینا تر مخې د روختون ته شپږ کسانو مړی راوړل شوی دي او یو تن ژوبل دی، خو ځای سرچینې دغه شمېره زیاته ښایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وکټوریا نیولند ویلي د حافظ محمد سید او د بل ملګری عبدالرحمن مکی په سر د انعام د اعلانولو موضوع د تیرو لږ تر لږه څلورو میاشتو راهیسې تر غور لاندې نیولې وو چې هدف یې د دواړه کسان محاکمې ته کش کول دي. واشنگټن کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکټوریا نیولند زیاته کړه:
We have continued to impress on the government of Pakistan.
موږ د پاکستان حکومت ته په دوامدار توګه د خبرو واضح کړي چې د ترهګرو عملیاتو د رڼو پلټنو او پکې د ککړو خلکو عدالت ته د مخامخ کولو په برخه کې ځانګړې مسولیت لري. د پاکستان حکومت چې له موږ سره کله هم خبرې کړي، په دغه لړکې د بشپړ همکارۍ ژمنې کړي دي او موږ تمه لرو چې په دې دوسیه کې به هغوی خپلې کړې ژمنې عملي
کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وینډي شیرمن د تیر ګل پورس هند ته د سفر پر مهال د حافظ محمد سعید چې د پاکستان د ناقانونه ګرځول شوی وسلواله ډلې لشکری طیبه د بنسټ اخودونکو په توګه بجندل کیږي په سر د 10 میلیونو ډالرو او د دې ډلې د مرستیال مشر عبدالرحمن مکی پر سر د 2 میلیونو ډالرو د انعام اعلان کړی وو. حافظ سعید د 2008 کال د هند د بمبئی بریدونو تورونه دي. د پاکستان چلاس ګوند فارم سیمه کې تیر ورځ مظاهره چانو ګلګت ته تلونکي بسونه په خپل ولقه کې واخستل او د نه کسانو وژلو وروسته یې درې بسونو ته اور ورته کړو. د ګوند فارم تانې د پولیسو مشر تر مخه دا پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د بسونو یو قافله ګلګت ته روانه وه او نامعلومه کسانو په ګوند فارم سیمه کې د بسونو نه کسان راکوس کړل او په ډزو یې وژل. دا نامعلومه کسانو په ډزو کې ایس پی دی امیر په شمول لسونه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. په قبایلی سیمه اورګزو ایجنسی کې د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې و مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د نوم او د غږ نه خبرولو پر شرط یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې دغه پیښه د بره اورګزو ایجنسی په برلاس سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله مشکوک وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید وکړو. په نخته کې یو سرتیری ژوبل شوی هم دی. دا وسوال ډل لخوا د پیښې پاړه غبرګون مخې ته نه راغلي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې قطر به د پراخ اړیکو او په سولې پروسې کې د مهم رول لوبولو لپاره په کابل کې سفارتخانه پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د قطر په سفر له چارواکو سره لیدلی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد محمد الاتیا د طالبانو او افغان حکومت په شمول ټولو ډلو سره د سولې خبرو د پلان تصدیق کړي او د امن پروسې په بیا شروع کولو کې د مرستې خبره هم کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ازادي ریډیو ته د زلمی رسول د سفر او د سولې پروسې په اړه ویل:
دواړه هیوادونه په دې باندې موافقه لري چې په دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د ترسره کېدو لپاره یو ادرس رامنځته شي او د افغانستان دولت مخکې له مخکې موافقه کړې وه او له دې ګام څخه د قطر دولت هم خپل ملاتړ یو ځل بیا اعلان کړ. دا چې دا دفتر به د کومو شرایطو لاندې دلته فعالیت کوي د دې جزئیات به د افغانستان او د قطر د دولت د چارواکو ترمنځ مطرح کیږي.
جنرال موسسی زیاته کړه چې افغانستان او قطر ترمنځ دواړه خزه همکاریو یو موافقه به ډیر زر لاسلیک شي. د رپورټونو تر مخه امریکا او افغانستان د شپې عملیاتو کې په بدلون په اړه تړون ته نږدې شوي دي. د امریکا د چارواکو د وینا تر مخه افغان ځواکونو ته به د شپې عملیاتو کې د رهبرۍ رول ورکوي او قانوني سار به هم پر ځای کیږي. دا چارواکو په وینا دا تړون په روانه ونې کې کیدی شي، خو ای پی خبري ایجنسی وایي چې د شپې عملیاتو پر مهال نیول شوي کسان تر څومره موده پورې ساتلو په اړه اختلافات شته. افغانان د شپې عملیاتو ته په ښه نظر نه ګوري، خو امریکا ځواکونه د یو موثر کار بلي. امکان دی چې د شپې عملیاتو کې د بدون پاړه تړون سره به د پراخه ستراتیژیک همکارۍ تړون لاره هم همواره شي، چې موخه یې په 2014 کال کې د امریکا په افغانستان کې د امنیتي ذمهوارو د سپارلو وروستو پاتې کېدل دي. او وروستۍ خبر دی، د شام حکومت ادعا کړې چې د اپریل د 10 نیټې د نړیوال ډزبندۍ مهلت نه وړاندې د قلارې سیمونه د ځواکونو په شا کولو کار پیل کړی. د شام مخالف ډلې وای د ډزبندۍ مهلت نه وړاندې امنیتي سرتیرو په مخالفینو شلنګ توند کړی. آزاد ذرایو د دې ادعاو تصدیق نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې هیڅ قسمه ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي چې د ځواکونو د پشا کېدو کار شروع شوی دی. امکان دی چې د نړیوال ډزبندۍ پلان نه وړاندې د ملګرو ملتونو یوه ډله د زیارت په ورځ د دمشق سفر وکړي، چې مقصد یې د ملګرو ملتونو او د عرب لیګ ځانګړي استازي کوفی انان لخوا تجویز شوی امن پلان لاندې د ډزبندۍ سار وکړي. داود محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د ګلیاز ناوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. د خیبر ایجنسی په جمرود خرکی آباد سیمه کې په یو بمی چاودنه کې ځای خلکو ته مرګ جوړه اوړېدلې ده. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د تشدد په پیښو کې لکتر لګ لستنه وجل شوی. په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره کرفیو لګول شوی ده. امریکا ویلي د ترهګرۍ پیښو کې تورن ځنې کسان خو په بې باکۍ په ټلویزیون مرکې کوي، نو ځکه یې په سر انعام کې خودل شوی چې دوی عدالت ته مخامخ شي.
One of these individuals has been appearing on television and has been quite brazen, so I think this kind of a reward might hasten the judicial process.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت داوه کوي په 13 کالو کې د عوامو لپاره ډیر کار کړی دی، خو عوام سوایي ژوند یې سمره ښه شوی.
هیڅ فرق پکې نه راغلی کنه. خو دیاړې ما رسمې جمعې ته راشو دیاړې وکړو، چې یو ورځ دیاړې وکړو هغه خبره ډېر ورځې راته بیا غلې نه وي، نو په درې ورځې په هغه یو دیاړې باندې موږ پایو هغه لاله چې چلیم وینې دې د لاسه خو موږ مړی یو.
دا او یو شمېر نور رپورټونه لرو.
او چې کله راځي زه سېنات کې راغلی ما په دې کې ډېر خلک دي، سېنټرز دي او ایم پی دي. زه وایم چې تاسو لاړ شئ، تاسو د پاکستان خلکو ګورئ، تاسو د پاکستان معاشره ګورئ، نو تاسو چې کوم د پاکستان باره کې خیالات دي هغه به هم بدل شي.
او د دې غړي په آخري برخه کې بعد خځو لپاره ځانګړي خبرونه په لوشه کې د کینیډا په سېنټ کې د پښتنې میرمنې خبرې هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو لپاره هر ورځ د سحر نه بجو نه د خبرونه شروع کوي او تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د خیبر قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په جمرود خرکی آباد سیمه کې یو بمی چاودنه شوې ده چې ځایي خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. دا وخت د مشال ریډیو خبريال موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. السلام علیکم ګرانه، که د دغه پیښې وروستي حال را سره شریک کړئ.
ډیر مننه منور صاحب. جی دا د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د جمرود شاته پرتی سیمې جبینه د سورلو یو پیک اپ ګاډی جمرود بازار په طرف را روان وو چې د خرکی آباد سیمه کې پرې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشو، چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او د دریو نه زیات کسان پکې ژوبل شوي دي او دوی وایي چې حالت یې نازک دی او پیښور روغتونونو ته مرسولی دي. د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد جمیل مشال ریډیو ته وویل چې دا یو هدفي پیښه وه او د سورلو په دې ګاډي کې دوه ځایي مشران اکرام او حاجی ګلاب هم شامل وو او دوی هم پکې په نخه کېړي دي. دوی وویل چې جوبل شوي کسان مو روغتونونو ته رسولي دي او په دې سیمه کې مو د لټون عملیات پیل کړی دي.
کدارات لګوي چې د دې پیښې پړه چاکه په غاړه اغستې او امنیتي ګامونه چې څنګه تاسو ویل لټون شروع شوه دي، نور په دې لړ کې سفر مخته دی.
لا تر دې دمه خو د دې پیښې پړه چا په غاړه باندې نه اخستې او بل دا چې موږ ګورو نو تیرې څو میاشتې دلته کې په امن سره تیر شوې، دا کومه د بدامنې په خپ کې نو رامنځته شوی او په اوسه دوه میاشتې بعد دغه یو پیښه وشوه او دغه دومي چاودنه دلته کې رامنځته شوه.
ډیره مننه دا وو د مشال ریډیو خبریال د خیبر ایجنسۍ نه د جمرود خرکی آباد د سیمې د بمی چاودنې حال یې راکوه.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزوی د پاکستان شمالي برخه ګلګت بلتستان ته چیرته چې د پرون سهار نه شروع شوې د تاو تریخوالي په پیښو کې لکتر لګلس کسان وژل شوې دي. چې لاس کې پولیس وايي پرون وخت مظاهره چانو ګلګت ته تلونکي بسونه په خپل ولقه کې واخیستل او خو او شاش پک کسان یې په ډزو وژل دي. د دې نه وړاندې پرون سهار په ګلګت کې د مذهبي ګوند اهل سنت والجماعت لخوا د یوې مظاهره پر مهال د تشدد په پیښه کې 15 کسان وژل شوي وو. د ګلګت بلتستان حکومت په سیمه کې د نامعلومه وخت پورې د پرون سهار نه کرفیو لګولې ده او خلکو ته د کورونو نه د بهر نه وتلو امر کړی دی. تفصیل لپاره د خبریال احمد الله دا ریپورت اورو.
د چلاس نه یو مقامی خبریال سلطان بیگ تر مخه گلگت خار کې کیدونکو واقع ورستو چلاس کې مظاهره چانو گلگت تتلون کې بسونه په خپل ولقه کې واخصل او شپږ مسافرې بس نه راکوزول ورستو په ډزو وجل او ځنو بسونه ته اور ورته کړو. مشال ریډیو چې کله د واقع په حق لا چلاس کې د پولیسو کنټرول روم سره تماس ونیولو نو کنټرول روم انچارج فقیر محمد د وینا تر مخه چې پیخې ځای تتلون کې لاري مظاهره چانو په کمرو بند کړی دي او پیخه کې دوه نه تر شپږو پورې کسان وجلې شوې دي. په گلگت خار کې د پولیسو لخوا اهل سنت والجماعت ریلی منتشر کولو په وخت تاو تریخوالی لوجی دوه کسان مړه او شلو څخه زیات جوبل شوی وو. د سیمینا یو مقامی خبریال شیرغازی تر مخه سهر اهل سنت والجماعت د سوری لاندې اسلامیات مضمون کې بدلون حواله سره احتجاجي مظاهره روانه وه. پولیسو لخوا مظاهره چانو ته خبرداري ورکړی شوی وو چې خپل مظاهره دي ختم کړي او مخکې تلو کوشش دینه کوي. خو مظاهره چانو د پولیسو خبرداري باوجود اتحاد چوک طرف ته روان وو چې پولیسو پرې انسوګیس استعمال کړو او حالات خرابېدو وروسته نه صرف مظاهره چانو په پولیسو کاڼي وره ول شروع کړل بلکې نامعلومه کسانو لخوا ډزې هم وکړې شوې چې نتیجه کې 15 کسان مړه او 150 څخه زیات جوبل شول. شیرغازی زیاته کړه
دوه درې ورځې نه اهل سنت والجماعت اسلامیات سلیبس باندې سټرایک کړو. کله دا جلوس اتحاد چوک ترال ته لا انفورسمنت ایجنسی جلوس منتشر کول لپاره دا انسوګه سیستم شو. دا ټیم باندې نامعلوم سیمنت نه یو ګرنیټ مې څکر و دې وجنه کسان الته ځای شوی او ډېر زیات حالات خراب دي. ټول مارکیټونه بند دي. پرایویټ سرکاري
د گلگت بلتستان وزیر اعلی مهدی شاه ترجمان سجاد الحق مشال ریډیو ته ویل چې مظاهره چانو په گلگت خار کې ګډوډي شروع کړې وو چې په نتیجه کې پرې پولیسو انسوګیس استعمال کړو.
اهل سنت لخوا احتجاجي مظاهره روانه وه. قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا مظاهره چانو ته خبرداري ورکړل شوی وو چې سرکاري او ذاتي ودانو ته د نقصان رسولو نه ډډه وکړي. خو کله چې د گلگت خار کې مظاهره چانو رانه شروع کړو نو پولیسو مظاهره چانو منتشر کول لپاره آنسو گیس استعمال کړو. د کوم وروستو چې نامعلومه کسانو لاسي بم حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه کسان مړه شول او په تاوتریخوالي کې شل کسان جوبل شوي دي. د گلگت بلتستان وزیر اعلی مهدی شاه پولیسو ته حکم ورکړی دی چې سیمه حالات کنټرول کول لپاره دې زر تر زر ګامونه پورته کړي او چې څوک هم رانه کوي هغه دې گرفتار کړي.
د آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه گلگت خار کنټرول ترلاسه کول لپاره فوزي دستې خار کې داخله شوي دي او خلکو ته کورونه د بهر نه راوتو حکم ورکړی دی. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریڈیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. امریکایي حکومت د نهه پورز ویلې دي د لشکرې طیبه د بنیاد اخودون کې غړي حافظ محمد سعید په سر د لس میلیونو ډالرو د انعام د اعلانولو مقصد یې دا دی چې نوموړی عدالت ته د راخکلو بهیر ګلندې کړی شي. په عین حال کې ریپورټونه وایي د امریکا د دغه فیصلې په نتیجه کې د پاکستان او امریکا تعلقات چې لا د وړاندې نه خراب دي ممکنه ده لا نور هم پیچلی شي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن ډي سي نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
د امریکا د خارجه وزارت ویاند دی وکټوریا نولند د واشنگتن خبری غونډې ته ویل چې حکومت یې د حافظ محمد سعید او د بل ملګری عبدالرحمن مکی په سر د انعام د اعلانولو موضوع د 13 لک تر لګه سلورو میاشتو راهیسې سیړلې او دا چې د یادو دواړو تنانو محاکمې ته د راکش کولو په هدف یې دغه پریکړه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ویل دغه تنانو څخه یو تن د ټلویزیون په پرده راښکاره کېدلو او هغه هم ډېر په بې شرمانه ډول. نو زما په فکر همدغه وجه ده چې تیرو سو میاشتو راهیسې دا یو خبره احساس کېدله چې دا رقم دی وی اجازې په اعلانولو سره به کېدی شي د دوی پر ضد عدالتي کاروایی چټک شي. باید وویل شي د امریکا د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي وینډي شرمن د تیر ګل پورز هند ته د خپل سفر په ترڅ کې د حافظ سعید چې د پاکستان د سختدریزې وسلوالې ډلې لشکر طیبه بنسټ ایښودونکې پیژندل کېږي په سر د لسو ملیونو ډالرو او د یادې ډلې د مرستیال مشر عبدالرحمن مکی په سر د دوو ملیونو ډالرو د انعام اعلان وکړ. په حافظ سعید په ممبئی د 2008 کال د ترهګر بریدونو سربیره چې ویل کېږي په ترڅ کې د شپږو امریکایانو په شمول یو 1600 وګړي وژل شول د بشمیره نورو حملو د پلانولو تورونه هم لګول شوي دي. فرانس په سجانس لیکي د هند خارجه وزارت د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې ویلي دي دغه اقدام د ترهګر پر وړاندې د هند او امریکا د شریک او کلک مقاومت څرګندوي کوي. خو اجانس بیا په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې راغلي کړکېچ ته اشاره وایي چې د امریکا لخوا د حافظ سعید په سر د جایزې اعلانول ښایي د دواړو هیوادونو تعلق لا پسې پیچلې کړي. په عین وخت کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ د واشنگتن خبریالانو ته وویل چې دغو جایزو موضوع یې د پاکستان له حکومت سره شریکه کړې او زیاته کړه چې د امریکا مرستیال خارجه وزیر ټام نایټس به هم د شروع په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خپلو لیدنو کې د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان په مهمه ونډې ټینګار
وکړي.
موږ د پاکستان حکومت ته په دوامداره توګه دا خبره واضح کړې چې د ترهګرو عملیاتو د رڼو پلټنو او پکې د ککړو خلکو عدالت ته د مخامخ کولو په برخه کې ځانګړی مسولیت لري. د پاکستان حکومت چې له موږ سره کله هم خبرې کړې په دغه لړ کې د بشپړ همکارۍ ژمنې کړې دي او موږ تمه لرو چې په دې دوسیه کې به هغوی خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي دغه راز په ډاګه کړه چې د حافظ سعید په سر د جایزې د اعلانولو د امریکایي اقدام هیڅ تړاو د پاکستان له لوري د ناټو د اکمالاتي لارو د بند ساتلو یا بیرته د پرانستلو له پریکړې سره نشته، بلکې دا چې یوازینی هدف یې د ممبئی د حملو ذمهوار کسان له سزا سره مخامخ کول دي. راپورونه وایي حافظ سعید د 13 میاشتې په 20مه نیټه په اسلام آباد کې د جلسې ته راغلی او زرګونو خلکو ته په وینا کې د پاکستان په حکومت ناټو ته د اکمالاتي لارو د نه ورکولو لپاره غږ وکړ. یاد دی چې پاکستان د تیر کال د نومبر میاشت راهیسې چې ناټو په ممندو هوایي بریدونه وکړل او 40 پاکستاني عسکري ووژل، په افغانستان کې میاشت د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تېرېدونکې دوه مهمې اکمالاتي لارې تړلې دي. پاکستان چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به له امریکا سره د خپلو اړیکو په باب مهمې پریکړې وکړي. راپورونه وایي هیڅ معلومه نه ده چې د حافظ سعید پر ضد به چې د پاکستان سترې محکمې یو ځل په 2010 کال کې بری کړی او څوک چې د خپلې ادارې جماعت الدعوه د خیریه کارونو لپاره په ټول ملک کې شهرت لري کوم اقدام کولو ته زړه ښه کړي او که څنګه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په ریپورت کې مو واورېدل چې امریکا پاکستان کې د جماعت داوا د مشر حافظ سعید خلاف د 10 ملیون ډالرو اعلان کړی دی. په نوموړي تور دی چې په 2008 کال کې د هندستان په ممبئی ښار کې د بریدونو منصوبه جوړه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان تعلقات کړکېچن دي او د خکولو لپاره یې خبرې اترې روانې دي. د امریکا لخوا دا قسمه ګامونه به څه نتیجې رامنځته کړي او کارپوهان په دې اړه څه نظر لري، دا هر څه د اسرار العالم مومند په دې ریپورت کې.
امریکا په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر طیبه د پخوانی مشر حافظ سعید خلاف د معلوماتو ورکولو په بدل کې د 10 ملیون ډالرو اعلان کړی. په حافظ سعید تور دی چې د دوی تنظیم په 2008 کال کې د هندستان په ممبئی ښار کې ترهګر بدونه ترسره کړی وو چې پکې 1600 کسان وژل شوي وو. کله چې موږ په دې اړه د پاکستان د موقف معلومولو لپاره د پاکستان د چارواکو سره رابطه وکړه، نو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل چې په دې اړه خبرې روانې دي او لا هم رسمي موقف مخې ته نه دی راغلی. خو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه مریانا بابر وایي
زما پوره یقین دی چې په دې راولکندۍ په دې ملاقات کې ضرور به د حافظ سید خبره مخکې شوي، ځکه دونه غټ اعلان امریکې به اچرن کړي نه سو پورې چې پاکستان فوج سره به دې باندې څه خبرې اترې کړي.
خود جماعت اسلامی پخوانی مشر قاضی حسین احمد د امریکا لخوا د لشکر طیبه مشر حافظ سعید او دغه تنظیم مرستیال مشر حافظ عبدالرحمن لکوی پر ضد د انعام اعلانول په سختۍ سره وغندل او وی ویل
او د دواړه پاکستان معزز شهریان دي او دلته کې د دفاع پاکستان په دې مجالسو کې او په جلسو کې شرکت کوي. د دې مطلب دا دی زمونږ د یو آزاد شهري چې ډېر معززم دی په وطن کې، د هغوی د قتل لپاره امریکي انعام مقرر کو.
قاضي حسین احمد وایي که چرې حافظ سعید وجل شو نو له دې سره به ترګري لا نوره زیاته شي. خو کارپوه مریانا بابر وایي امریکا لره پکار دي چې پاکستان د ترګرو او ترګرۍ څخه پاک کړي. ځکه چې د دې ترګرو لوجې نه یوازې نور هیوادونه بلکې پاکستان په خپل هم ډیر اغیزمن شوی.
چې پاکستان فوج چې کوم دی د پنجابی جهادیان چې کوم دی ډیر مودې نه ساتلې دي، ټریننګ ورکړې دي، اصلي ورکړې ده، پیسې ورکړې دي، د انډین اډمنسټریټ کشمیر کې استعمال شوې دي، افغانستان کې استعمال شوې دي. نو زه خو وایم چې دا به ډېره خبره ای یا امریکا دې باندې باندې پاکستان د جهادیان چې دي
په فاینانشل ټایمز اوسمانه کې راغلي دي. هندوستان د امریکا په دې ډېره مننه کړې چې د ممبئی په ترګر بدونو تورن حافظ سعید په اړه د معلوماتو ورکولو په بدل کې یې لس میلیون ډالر اعلان کړي. د هندوستان د بنو چارو وزیر ایس ایم کرشنا ویلي دي د امریکا لخوا دا ګام خی چې نوې ډیلی او سپینه ماڼۍ په دې ژمن دي چې د ممبئی په ترګر بدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته راولي. همدارا سرګندونې په اسلام آباد کې کارپوهې مرجانا بابر هم وکړي او ویل
نو اوس دینه دا معلومیږي چې ټیک ده دهشتګردي خلاف امریکا هم ده، پاکستان هم ده، هندوستان هم ده. خو کم ممبئی کې چې کم ورانه چې کم ویل کیږي سید کرے او اور الته خلق مجلیو، نو امریکا اوس هندوستان سره مطلب یو پارټنرشپ ده او دا اعلان یې کو دې سره خو ټول نه لوی فائدہ
جد دی چې امریکا د ناقانون ګرځول شوی ډلې لشکری طیبه مشر حافظ سعید پر ضد چې څومره انعام اعلان کړي هم دومره یې په افغانستان کې د طالبانو مشر ملا عمر پر سر هم ایښو دی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري ویلي وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته په دې خبره سزا ورکول کیږي چې هغه د جنوبی پنجاب د خلکو لپاره د بیلې صوبې په اړه وینا کوي. نو مولي دا خبره د شورو پښپاګړي خدا بخش کې د دستوري ته د وینا پر مهال کړي. په دې موقع د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداري ویلي دي چې سپریم کورټ دې د ادارې په هیڅ د ذوالفقار علي بټو په عدالتي قتل کې نور دلچسپی واخلي. په دې اړه نور تفصیل لپاره د سیمینا د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې ریپورت کې اورو.
د سند صوبې په ګړی خدا بخش کې د پیپلز ګوند جوړونکې او د پاکستان پخوانی ډومبي وزیر ذوالفقار علي بټو درې درشتم تلین په مناسبت جوړ شوې دستوري ته په وینا کې صدر آصف علي زرداري وویل چې تیرو څلورو کلونو کې د دوی په حکومت هر قسم حمله شوې دي. دی وای تیرو څلورو کلونو کې په موږ هر قسم حمله وشوي. خوشکور دی ولس موږ سره را سره دی، نو ځکه موږ سره د دوی د هر حمله جواب دی. زه وایم چې دلته خارجي او داخلي خطرې شتون لري. سیاستمدارانو ته بلنه ورکوم چې راځي په ګډه د دې خطرو مخه ونیسو. ولسمشر وویل چې ډومبي وزیر سید یوسف رضا ګیلانی ته د دې سزا ورکول کیږي چې هغه د جنوبی پنجاب خلکو ته د هغوی د صوبې خبره کوي. وزیر اعظم چې د تخت لاهور څخه د جنوبی پنجاب د بیلې دوکه مخبره کوي دا د هغه ګناه بلل شوې ده او هغه ته د دې سزا ورکول کیږي. هغه ته په دې سزا نه ورکول کیږي چې هغه ما سره وفا کوي. هغه خو په دې لړکی د عین خبره کوي. نو موړی زیاته کړه تاریخ کې د قاضیانو نو بلکې د ولس خبرې لیکل کیږي. ستر محکمې د کرایې د بجلیګرو فیصله وکړه خو د بټو ریفرنس کیس په اړه یې فیصله لا تر اوسه نه ده کړې. په دې موقع د پیپلز ګوند مرکزی کمیټې غړو ته په وینا کې د یاد شوي ګوند مشر بلاول بټو زرداري هم وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې وویل چې ذوالفقار علي بټو وجنه عدالتي وجنه ده. بلاول بټو زرداری وایي ستره محکمه دی د ذوالفقار علي بټو په عدالتي وجنه بخنه وغواړي. د سترې محکمې تر بهالۍ وروستو خلک په دې باور وو چې اوس به جمهوریت پیاوړی او اسټبلیشمنت کمزوری شي. خو داسې ونه شول. محکمه دې د بټو ریفرنس کیس فیصله وکړي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې پیپلز ګوند به هیڅ چاته د بینظیر بټو د قبر د محاکمه کولو اجازه ورنه کړي. یاد دې وي چې د صدر آصف علي زرداري او د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداري لخوا د سترې محکمې په اړه دا ډول بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې ستره محکمه کې د ولسمشر زرداري په ضد سویس عدالت ته د لیک ناستولو په سر د وزیر اعظم د توهیني عدالت د کیس فیصلې ته لږې ورځې پاتې دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
که پښتو وای مشال ریډیو. ور
خیبر پختونخوا صوبه کې د موجوده حکومت څلور کاله پوره شو. د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی داوه کوي چې یو شمیر کامیابیان یې ترلاسه کړي دي، خو حکومت مخالفه ګوندونه د دې تردید کوي. بلخوا ولس چې په دې ټول نظام کې تر هر څه ډیر مهم دی، هغوی د صوبایي حکومت په اړه څه نظر لري؟ دا هر څه د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې رپورټ کې رالیږلی دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپل پارټي حکومت په 1 اپریل څلور کاله پوره کړل او حکومتي چارواکي ادعا کوي چې دوی په څلور کالو کې صوبې او د صوبې اولس ته ډېرې ګټې راوړې، خو بیا عام اولس او مخالف ګوندونه وایي چې موجوده حکومت د اولس د خیر ښېګڼې لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د 2008 عمومي ټول ټاکنو وروسته په خیبر پختونخوا صوبه کې عوامي نېشنل ګوند او پیپل پارټي په اشتراک حکومت جوړ کړو. نو امیر حیدر هوتی د صوبې وزیر اعلی په حیث او د این پی پنځلس او پیپل پارټي یولس غړو د صوبایي وزیرانو په هیڅ سوګندونه پورته کړل. وزیر اعلی امیر حیدر هوتی د خپل حکومت په حق له مشال ریډیو ته وویل چې د ملکن ډویژن نه بې کوره شوي خلکو او قهرجن سیلابونو باوجود د دوی حکومت په صوبه کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره هڅې کړې دي او دغه شان ډېرې ګټې صوبې ته راوړې دي.
زما په خیال په تیر څلور کال کې زمونږ سیاسی ستړی او د هغه سیاسی ستړی په نتیجه کې چې کومه کامیابی خدای تش زمونږ نصیب نه کړي بلکې د دې صوبې نصیب کړي، هغه زمونږ د کارکردګۍ یو واضح ثبوت دی. هغه که د دې صوبې پہچان دی، هغه که ان ایف سی اوارډ دی، هغه که اتلسم ترمیم دی، هغه که د دهشتګردۍ خلاف کام سره په شریکه ستړی را دغه چې کوم دی او د دغه نورې سیوا ډېرې کامیابی دي، خو اوس هم زه کم از کم په دې کامیابو باندې پوره مطمئن نه یم. بیسیت د دې خاورې د یو نماینده او د خادم زه اوس هم دا ګڼم چې کسو اوشو خو اوشو ډیر خوش او مزید هم موږ ته د ډیر سکولو ضرورت دی.
خو بیا د پاکستان پیپل ګوند شیرپور ډلې صوبایي صدر سکندر خان شیرپور وایي چې موجوده حکومت د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی او کومې وعدې چې عوامي نېشنل ګوند په الیکشن کې کړې وي په هغه کې بریالي شوي نه دي.
کم زما خیال ته مو سره او کم توقعات سره چې خلکو له ووټ ورکړی وو اعتماد یې کړی وو دوی ته دا اقتدار ملو شو، دا هغې څلور کاله تیر شو خو دې څلور کالو کې خلکو دا ونه لیدل چې هغوی په خپل پالیسو باندې یا خپل په وعدو باندې عمل کړی دی. بلکې زه به دا ووایم چې په دې څلور کالو کې د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده، آی کې کمی نه دی راغلی او په دغې حوالے سره زه دا ګڼم چې حکومت چې دی هغه په هر لحاظ سره ناکامه شوی دی.
دغه شان په پېښور کې یو سپینګری مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د غریب پولیس لپاره هیڅ نه دی کړی او د بیروزګاری او ګرانې نه علاوه دوی ته هیڅ په نظر نه راځي.
هیڅ فرق پکې نه راغلی نه، لا خبره لا من غریبانو ته لا زیاتیږي او کمیږي نه.
خو بیا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتیار حسین وایي چې د دوی لویه ګټه په صوبه کې امن راوستل دي، د کوم د پاره چې د دوی ګوند ډېرې قربانۍ ورکړي دي.
زه چیلنج کوم چې داسې د دهشتګردۍ په شدت سره موجودګۍ نه باوجود مونږ چې کوم کارونه کړي دي دا تر دې پورې بل حکومت نه دي کړي. مونږ چې کوم کړي وخت به ثابتوي. مونږ ډېر څه کړي دي، خو دا ده چې دهشتګردۍ دومره په شدت وه چې نور کارونه ښکاري نه، د دې نهر زیات دی. وزرایم چې صرف دا یو امن چې دا کم په دې خیبر پختونخوا کې قائم شو او د خیبر پختونخوا د حکومت دا کمیټمنټ وو چې مونږ به د سرونو په قیمت کې امن قائمو. مونږ واقعي چې کم نه په نیم سوا د خپلې پارټۍ ورکران قرباني شو.
دا ویل ول دا چې موجوده حکومت میاد به پر روان کال کې پوره شي او د حکومت مخالفین وایي چې په تیر څلور کالو کې د پختونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه هیڅ لوی پروژې چشمه راډ بینک کینال باندې کار پیل نه کړو او نه لواری ټنل باندې کار پوره کړو کوم چې تیر حکومتونو په صوبه کې منظور کړي او پیل کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو یې د مشال ریډیو ډاٹ کام په انټرنیټي پته د انټرنیټ تلاره هم اوریدلی شئ. وخت شوه دی د سحر لس نیمه بجې د ګلیاز نه بعد خبرونو سرټکی وارو.
قبائلی سیما خیبر ایجنسی کے پیو بمی چاودنے کی شپا کسان وجل شوی. امریکا ویلی پاکستان بعد حافظ سعید پا معاملہ کی کڑی جمنی عملی کڑی. پا قبائلی سیما ارگزو ایجنسی کے امنیتی زواکون سرا پا نخطو کی و مشکوک وستاوال وجل شوی. دا چیلاس گنفام سیما کی مزارچان نه کسان پا رز وجلی. دا افغانستان دا بحرانو چار وزارت ویلی چی قطر بعد پراخ اڑیکو او پا سولی پروسوی کی دا مهم رول لوبول لپارا پا کابل کی سفارت خانه پرانیزی. د رپورٹونو تر مخه امریکا افغانستان د شپې عملیاتو کې په بدون په اړه تړون ته نږدې شوی او د شام حکومت ادعا کړی چې د اپریل د لسمې نیټې د نړیوال ډزبندۍ مهلت نه وړاندې د قلعه سیمونه د ځواکونو په شا کولو کار پیل کړی.
تازه او لنډ خبرونه درته ګولیاز وړاندې کړل. استاسو پام را ګرځوو د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته چې په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر ورته کتنه کړې ده او مهم ټکي یې تاسو ته وړاندې کوي.
مشرق آج، ڈان، دی نیوز او جنگ ورځپاڼې خپل سرخو کې لیکي چې گلگت او چلاس کې د ډزو بم حملو پیښو او د بسونو نه پراکوزولو او بیا په ګولو وشتلو پیښو کې سور لس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر جوبل شوي دي. نوموړي ورځپاڼې لیکي چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم کارکنانو د خپل مشر د خوشي کېدو لپاره گلگت کې مظاهرې کولې چې ناڅرګند کسانو په ډزې وکړې. ورځپاڼې وایي چې د دې وروستو کرفیو ولګولې شو او د ښار کنټرول پوسټ په خپل ولکه کې واغستو. ایکسپریس او جنگ ورځپاڼو د دویم غټ خبر پتوګا خپل سرخو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خلې لیکلي چې د بلوچستان په فیصلو باندې د عمل درآمد کول لپاره د بل پرابللو دي مونږ څوک نه مجبوره کوي ځکه چې د بلوچستان حکومت خلکو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. ورځپاڼې د چیف جسټس افتخار محمد چودري د خلې زیاتوي چې د بلوچستان حکومت ته د غوا او نور جرمونو کې د ککړ وزیرانو خلاف کاروایی وکړي او اوس یو نظر په اداریو باندې. مشرق ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي چې د یو خبر تر مخه خیبر ایجنسی کې پشمینه مرض ورځ په ورځ سیوا کیږي او داسې کورونه هم شته چرته چې دوه دوه او درې درې د دې مرض مریضان موجود دي. ادارې لیکي چې دا مرض د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او دا ماشي چې انسان په کوم ځای وچی چی هلته یو غټه سره دانه جوړه شي. ادارې مخکې وایي چې دا ډیر خطرناک او ګران مرض دی ځکه چې د دې مریض ته د پنځو نه لسو پورې ستنې لګولی شي او یو ستنه د درې نیم سو نه واخله تر پنځو سو روپو پورې ترلاسه کیږي. اداري خیبر ایجنسی کې د سرکاري اسپیټالونو په حق لوایي چې دلته سرکاري اسپیټالونو لا حکومت د کال په سر په کروڑو روپۍ فند ورکوي خو د دې باوجود دلته د پښمینه مرز ستنې نشته او د دې ځای غریب ولس په پرایویټ اسپیټالونو کې د غریبۍ له وجې خپل علاج نشي کولای. اداري اخیری کې وایي باید چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر په فوري توګه په دې باندې نوټس واغلي چې په دې مرز باندې قابو وموندې شي. جنگ رسپان خپل اداري کې وایي پاکستان کې د گرانی او بدامنی خلاف په مختلفو خارونو کې د هړتالونو سیول نافرمانی او په هیجام دړکو باندې صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د حکومت خلاف سازش روان دي او داسې څوک دي چې ولس د حکومت خلاف رابل وکوي خو حکومت ته هیڅ خطر نشته او دوی خپل موده پوره کوي. اداري وایي چې د صدر آصف علي زرداری دا داوی په خپل ځای حکومت کته شي نو دا وخت ملک د اقتصادي او د توانایي د بحرانونو سره مخ دی. گرانی ده، بیروزګاری ده او هر سړی پریشان دی. باید چې حکومت د هوش نه کار واخلي او د ملک د اقتصاد غوره جوړولو لپاره اقدامات وکړي چې دارنګ صورتحال په قابو کې شي. اداریه اخیره کې لیکي چې حکومت به هله ولس مطمئن کړي کله چې دوی ولس لپاره سوچ وکړي او دې لړکې چې صدر آصف علي زرداری د کوم لوی پیکج زیر ورکړي دی باید چې هغه زر تر زره عملي کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان مسلم لیگ کاف مشر چودري شجاعت حسین د بجلی د بحران حل کولو لپاره د فارمولې په ورکولو تجویز ورکړي دی چې ټول دی این اف سی ایوارڈ کې ملاویدون کې اضافي رقم بیل کړي چې د کوم نبا درې میاشتو کې 50 ارب روپۍ جمع شي او دارنګ دی دا پیسې د بجلی پیداواری کمپنو ته ورکړي او چې د بجلی بحران حل شي نو د دې نبا ملک صنعتونه روان شي او بیروزګاری کې به کمی راشي. ادارې وایي چې د دې ترڅنګ برازیل هم پاکستان ته ویلي دي چې د بجلی د بحران حل کولو لپاره دوی د پاکستان د مرستې لپاره تیار دي. ادارې اخر کې وایي چې پاکستان له پکار دي چې هند، ایران او د چین سره سره د برازیل د اندیز نه هم ګټه پورته کړي او د بجلی د حاصل لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس پام وکړی چې د سیمې حالاتو ته د نړۍ مطبوعات څنګه ګوري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې په افغانستان کې د بهرني پروژې په اړه لیکل شوی چې د ناکامۍ تر شا یو شمیر وجوهات دی. په مقاله کې د افغانستان سره تړلې د پاکستان د اندېښنو په اړه هم بحث شوی. بلخوا د ګارډین ورځپاڼه په یوه مقاله کې په افغانستان کې د اپیمو د تجارت په اړه د یوې لیکوالې د کتاب حواله ورکړې شوې ده. په دې مقاله کې هغه حقیقتونه په ډاګه کړی شوی چې مخکې په ډېر کم بحث شوی. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحه امیرزاده ناورو
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی. په افغانستان کې بهرني پروژه په ختمېدو ده چې امریکا د دغه هیواد نه په 2014 کال کې د وتلو وروسته کوم سیاسي پلان نه لري او زیاتوي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد افغان پوځ پیاوړي کولو سره یوازې پوځي واک ته لاره برابرېږي. په مقاله کې د بهرني مالی امداد په اړه لیکل شوی چې که یوې خوا ته دا هیواد ته دننه راځي نو بل خوا د رشوت او نورو غیر قانوني لارو چارو له امله د ملک بهر وځي. ورځپاڼه لیکي په تیرو لسو کالو کې د مغربي پوځي ځواکونو د ملاتړ باوجود په دغه هیواد کې یوازې د مغربي طرز قانوني اصلاحاتو او د ښځو یوازې سو حقونو په لړ کې لاسته راوړنې شوي دي. تر اوسه پاڼې په خبره د دې هدفونو سره د پاکستان یره تړلې ده چې داسې فکر کوي باید دغه هیواد تر کنټرول لاندې راشي، سو تندروي پکې خوره نشي، ځکه چې داسې خطرونه موجود دي، ریاست یې ناکامه کېدی شي او د ترهګري مرکز جوړې دي شي. تر اوسه پاڼې په خبره د پاکستان لخوا دا فکر په دریو بنیادونو سم نه دي. اول دا چې امریکا په رښتیا د طالبانو سره سمجوته کول غواړي نو پاکستان به دښمن نه بلکې ملګری. دویم دا لکه څنګه چې امریکایي او برتانوي لوړپوړي چارواکي وایي چې پاکستان افغان طالبانو ته پناه ورکړي، اوس هم د امریکا او اروپا خلاف په ترهګري کې د دوی مرسته کوي. او درېمه وجه دا ده چې که څه هم په پاکستان کې حالات خراب دي، په نږدې راتلونکي کې د دې د تباهۍ خطر ډېره کمه ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د افیمو په اړه د لیکوالې فریبه نوا د یو کتاب او پی ایم نیشن حواله ورکوي چې پکې په افغانستان کې د دې نشئی موادو د تجارت په اړه نادر معلومات په ډاګه کړي. لیکواله د افغانستان د هرات سره تعلق لري خو په امریکا کې را لویه شوې ده. تر اوسه پاڼې په خبره د لیکوالې دغه مفکورې ته باید میډیا او سیاستدانان توجه ورکړي. ورځپاڼه د لیکوالې د کتاب په اړه لیکي چې پکې په بیلابیلو ولایتونو کې خپله د اوو کالو تجربه شریکه کړي چې د یوې 12 کلنې ناوې دریا په لټه کې وه. دغه جینې خپل پلار د قرض پوره کولو په بدل کې خرڅه کړې وه. لیکواله فریبه نوا چې کله د هغه جینې سره بیا وروسته وویني، څنګه چې د کتاب په لومړي پاڼو کې وضاحت کوي، د نشئی موادو د تجارت په پیچیدګیانو پوه شي. هغې ته دا معلومه شي چې د دې تجارت سره تړلې هر کس ګناګار یا بې ګنا نه وي. په دې کې ځینې زمینداران او تاجران د بډوکو خارونو مهم خلک وي چې کیسوې ډېر خلک نه وی خبر. د کتاب لیکوال وايي چې بې ګناه د بچ کولو او ګناګار ته د سزا ورکولو د کوشش پر ځای غرب ته دا پکار ده چې په دې پوه شي چې افغانستان په ډېر شوکالو کې د افیمو تجارت پیاوړی کړي او داسې نخ کاری چې په لږه موده کې د دې مخنیوي کېدې شي چې اوس یې د اقتصاد یو مهمه برخه جوړه شوې ده. د لیکوال په خبره دا په واشنگتن کې واکدارانو لپاره یو داسې زده کړه ده چې باید پام ورته وکړي کچره د منځني ختیځ هیوادونو کې جمهوریت راوستل غواړي.
د تیرو سو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو نه د ترهګرۍ خلاف د عملیاتو له وجې په لکونو خلک به کوره شوي چې پکې په دې ورستیو کې یوازې د خیبر ایجنسۍ نه د 100,000 نه ډیر خلک جلوزی کیمپ ته کډه شوي دي. زموږ خبريال غلام غوث دغه کیمپ ته ورغلی او د کډوالو په حال مخبروي.
د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د باړې تحصیل اکاخیل، ملک دین خیل، قمر خیل، ستوري خیل، زخه خیل، سپه، شلوبر او قمر دین خیل قامونه په کډه کولو مجبور شوي دي او په جلوزو کیمپ کې د رجستریشن پر مهال د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې ډول کې په جلوزو کډوالو کیمپ کې دوی د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
مزار ماتخان نوم د خیبر ایجنسۍ اکاخیل او سیزن کې حالت نو بس موټول کور برونه ټول خراب شول. او بس هلته ملیشی دی او د ډازه مزي کورونا ټول خراب شو تباه شو. وزیر ته مې اندراج لرغلی او بلار کې مونږ ډېر تکلیف زه دوا درې سو کری مونږ لاګیا نه جان خو دې تک ترونو کې ویلاړو په پرچو باندې اندراج وشي بیا لاړ شو بیا سبا بیا روانو خو دلته ول ډبولم پکې خورو او نو زستا تکلیف زه مونږ ډېر
دل د حموده مشکلات چې جیرو شو داسې په کتور کې ته ویلوړو وای چې اندراج وشي و د چا ونه شي. اوس پرون د ډېرو خلکو شوا دی از کوس او دلته کې نه راغلی او بس دا سې وږي وته کې ته ویلوړ دي او مطلب دا چې په تکلیف کې دین نه مشته او نه داس کې و جزون جزون په بات سات کې دا وسه سبې په 12 بجې شپې ته ویلوړ دي او 12 بجې نه دلې لمبر نه راغلی. دا مشکلات چې ټول خلک په مخه راخستي یاره جی زه خو تقریبا په شپې 1 بجې رسې رسیدلایم او ته وسه پری ویلوړم په کاتور کې دار ولید دلته بس ټول سپینګری رسې ټول ویلوړ دي
په جلوزو کډوالو کمپ کې د باړې تحصیل کډوالو په باړې کې د خرابې امنیتی وځي په اړه هم نمشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي دوی وایي
زه خو مونږ خو د باړې ما نوم خو میرالم ده مونږ خو په دا مشکلات دي چې د غړ به مونږ را باندې را خوشي کړی دي او درازه غړ زاله او مشومان زړه و چې بس وطن پرې خې زغل راغلی بس دلته د غندراج شروع کړای بس نو بس په پاتې ده نه پېږو خو بس عمل شي ولا روشي وړاندې شروع کی وای بابا مخاطب دي او مټونه را باندې سم کړی دي کورونه ټول د مویشتل او مدای چې مشومان وخذب کې ولګېدل
اي ما تحصیل جان نوم ده قوم مې کا خل ته پمرګټ خل مونږ د زاونه راوتی یو د دینه راوتی یو چالتہ لشکریان وو اول لشکریان وو ولې تکلیف اولې اوس پسې حکومت کورونه ولی زوانان ولی زنانه منډه وایو ډېر سخت تکلیف دې موته
زه خو د باړې کې سره ته تعلق درم خبر ایجنسینه د زاو سیدونکو ما حکیم خل مې نوم ده کاګه خوجی هغه دي کنه دغه طالبان هم دي او لشکری اسلام ولو هغه د لاسه د خلکو کورونه وران شوی صد ما کې حکومت په پسې ګولې را وشته هغه باندې کورونه لګیدلې نو دغه تکلیف دې مونږ هغه د لاسه چې کنه کړې زموږ لاغلی سې زلوزو ته راغله سو هم داسې
زمو نو اساجان د میر وطن کلای دي باړاګي خو چډا دي په مودې کا اره وای تر کار په مودو کا حکومت هم نه پرګیدو کا مودا ته خلک کند نه پرګیدي اره مخال رو بنه مجبوری مودا پر حکومت خیر وکو اې چې په خیر کې شو بس هیڅ شی هم ته غوړ نه دي چې نه غوړ
او په جلوزو کیمپ کې د باړې کډوالو ته پر رجستریشن کې د ورپی خستونزو په لړ کې د اپاتونو د نظم د صوبایي ادارې ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دا خبره محسوس شوله چې دغلت راش ډیر زیات دی او خلکو ته تکلیف نه مسائل دی پکې نو داغه د پاره مونږ یو دوه درې داسې ګامونه پورته کړل چې داغه نه ان شاء الله د دې دا کم ستونزه چې دا د راشو د تکلیف د انتظار د زحمت دی دا ډیر حد پورې کم شي دا وخت بلکې ختم شي هغه کې مونږ
د چارواکو سره مو خبرې اوریدلې چې غلام غوث کړی دی د جلوزې په کیمپ کې او هغه ویل دی چې د دغه کډوالو چې کومه مسلې د هغه د هوارولو لپاره ګامونه پورته کوي لګیا دي خو د بده مرغه وخت کم دی د هغه لوجې دغه ریپورت په پوره ډول تاسو ته پر روانه خبرونه کې دراوړو د وخت د پروګرام هفتوار پروګرام دی د خزو لپاره ځانګړې پلوشه نو راځي چې دې ته وښو
پلوشا
بهر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګیره پدې اور دا د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور پکور دا
نن یې واور پدې غک کې چې کوي کمه پښتنې حملتان حملمان راته غک کې د اګرانا
پلوشا
اوریدونکو د دې اونې په پلوشه کې موزه فرخنده وزیر هر کله کوم په دې پروګرام کې به باوري پښتنه کینیډایي سېنټر سلما عطا الله جان وای غواړي نړۍ ته د پاکستان ښه تصویر اهم وخایي
او زه وایم چې تاسو لاړ شئ تاسو د پاکستان خلکو ګورئ تاسو د پاکستان معاشره ګورئ نو تاسو چې کوم د خیالات دی هغه به بدل شي
په چترال کې انجونې ولې د واده په نامه خرسيږي
کلتور په نوم زنانه چې دی ټرافیک
او د وټل سندرغاړې نازیه حسن شپک سلوختمه کلیزه اول منزل شو د ټولو اول رازو د پښتني کینیډایي سېنټرې د مرکې دوهمه برخه ته سلمہ عطا الله جان چې د خیبر پښتونخوا د مردان اوسیدونکو ده او اوس د کینیډا په سېنټ کې کار کوي وایي د غواړي د پښتنو خزو د خیګړې لپاره هم کار وکړي د خپل شخصي ژوند په اړه سلمہ عطا الله جان مشال ریډیو ته وایي
زما په دې جولای کې تقریبا یو ډیر ښکاله شي زیات ژوند ما په کینیډا کې تیر کړ او زما دا د چیز هر کال واپس تلم زما د لوریانی دی زما د وړ لوریانی پښتوم وی او با قاعده چې ملار شو پاکستان ته صادره مچي نوم غډي ډیر زم اوس په کینیډا کې خو ډیر خپل خپل مکه د پښتنو تور زم غجن دی
په خیبر پښتونخوا کې د کوم ځای سره تعلق لري
زه د مردان یم د مردان کې پیدا شوم ما تعلیم بیا په زمري کانونټ کې کړو او اوس په پیښور کې اوسو
سلمہ اتا چې کله په پاکستان کې یو بد پیښوشي آیا تاسو ته دغلت په کینیډا کې چا ویلی چې دا تاسو ملک سره واندی
امیشه وی او چیز کله زم نو ماته ټول خلک وی چې ته یریږي نه چې نو زه ورته وایم چې ګوره پاکستان کې دونه زیات خلک دي دونه لوی قوم دی نو کوچ دا سو شي نو دا هر چا باندې دا ریفلیکشن نه دی ګوره دا چې دی نو مختلف خلک دي مختلف کارونه کوي او ټوله دنیا کې داسې خلک شته چې کوم غلط کارم کوي لکه زموږ لپاره پکار دي چې دا سوچ وکړو چې دا یو څو کسان دي چې دا غلط کار کوي او ټول قوم له موږ دا سزا ورنه کړو چې ټول خلک د پاکستان دغسې دي.
آیا تاسو په پاکستان کې د ښځو یا هم د ټولنې یعنی د سوسایټي د پرمختګ لپاره څه پلانینګ لرئ؟
نو زما خپل دغه دا دی چې زه اوس روان یم یوګانډا ته د خپل کاناډا حکومت ریپرزینټ کوم. یو ډیر اهم رپورټ هم لیکلی دی د ښځو د ماشومانو د هیلت باره کې او زما دا کوشش دی چې زه په پاکستان کې هم زه وایم چې د ښځو او د ماشومانو د هغې چې څه مسلې دي چې هغه لږ را مخکې شي او زما دا کوشش هم دی چې زه د دې ځای نه یو ډیلیګیشن بوزم. زه اوس چې کله راسې زه سینټ کې راغلی یم نو دې ځای کې ډېر خلک دي سینیټرز دي او ایم پیز دي چې هغې ما سره خبرې کړي دي او ملاو شوي دي نو د هغې ډېر شوق دی چې هغې لاړ شي پاکستان ته. او زه ورته وایم چې تاسو لاړ شئ تاسو د پاکستان خلک وګورئ تاسو د پاکستان معاشره وګورئ نو ستاسو چې کوم د پاکستان باره کې خیالات دي هغه به هم بدل شي. زما دا کوشش دی چې دې ځای نه لږ خلک بوزما او همیشه چې پاکستان کې څه مصیبت پېښ شي نو ټوله نه مخکې زه کوشش کوم چې کو سیلاب وکړو بل سو چې د پرایم منسټر دفتر ته زه ایمیل میسج ولېږم چې بای زموږ د امداد ضرورت دی.
د خپل وطن تاسو ته څه زیات په کاناډا کې یادېږي او څه مو زیات خوښ وو کله چې په مردان یا پېښور کې مو ژوند کولو؟
ما چې راته ماته یادېږي د ګرمیانو کې بنده چې یو ځای نه بل ځای ته ځي د هغه یخه د سیند غاړه مې یادېږي هغه خاموشي او خپل هغه د پېښور بازار څه څه به راته یادوم خو انسان چې کوم ځای کې پیدا شي نو د هغې هغه ځای چې هغه همیشه بنده سری چار ځای ته ځي حالانکه زه اوس هم په کاناډا کې د دنیا دویم چې بهترین ملکونو کې یو دی کوم حقوق چې موږ ته دلته میلاو شوي دي نو شاید ما ته پاکستان کې دا موقع نه وي میلاو شوي. اوس هغه خپل پښتو مې یادېږي او هغه پښتو ژبه چې بنده اوري هغه خپل پښتانه هغه ډېر زیات زما ژوند کې هغه کمی شته ځکه چې دلته ډېر زیات پښتانه زه نه پېژنم.
یو بل تپوس ستاسو د سیاسي ژوند په اړه لرم. دغلته په کاناډا کې څومره اسانه وي چې ستاسو کومه حلقه وي دا غزه خلک څومره په اسانۍ سره د خپل نماینده که په سینټ کې وي یا په د پارلمان په بل څنګه کې وي دا غسره څومره په اسانه رابطه کولای شي؟ کدا بیا موږ ګورو په پاکستان کې چې یو عام کس تډیره ګران وي چې د ایم ان ای یا د سینیټر سره خبر وکړي؟
نه مم دلته خو ډیره اسانه ده. زما ګوره ایمیل می ټلیفون می چې زما دفتر ته کوم ټلیفون راشي زه همیشه دا هغه واپس بنده ته ټلیفون کوم. او لویه خبره دی چې دلته کوم روزه کې الیکشن وي نو کاندیدیت چې دی نو په خپله د هر چا په دروازه باندې ځي او خپل ځان د خپل ځان تعارف کوي چې زه پلان کیم او خلک داسې کیږي چې څه خلک په دنه خوشحالي څه خلک په دنه خفي او په مخامخ ته وي او زوم کړه داسې چې زه سم په سینټ کې څه بل زی په باغې یو ورځ زوم دغه ته زما ایمیل ته 2000 ایمیلز راغلو نو دلته حق دی دا هر چا چې څو د هغې رایه چې هغه تا ته ورسوي او که څوک ما ته ټلیفون وکړي نو زه همیشه د هغې ټلیفون جواب ورکوم او هغې نه باقاعده اوس موږ ټول وخت روان یو لکه اوس سبا دلته فلاګ ریزنګ سرمنی ده هلته به لاړ شو څو نه سوه پاکستانیان به جمع شوي چې د چا څه مسله وي څوک څه خوشحاله وي څوک څه خفي هغې راشي تا ته خبره په مخامخ وکړي. دلته چې موږ یو موږ ډېر موږ خپل خلکو لپاره اویلیبل یو موږ داسې ګڼو چې موږ د دې خلکو قوم لپاره کار کوو نام یو نوکری ده دا نه چې زه چې دې سردی ما سره ملاوی دي نشي یا ما سره خبره نشي کولی ما ته هر خپل پیغام را رسوري په دا کې جواب به مرته ملاویږي.
سمه ده. څنګه په خپل کار او کورنی ژوند کې توازن ساتي؟
دغه توازن چې دغه لږ ګران دی ځکه چې زه اوس هم په ټورانټو کې او کار کوم په اوټوا کې نو دغه خدا دا فیصله چې ما وکړه چې زه سیاست ته راځم نو ټولو کې مخکې زه خپل خاندان سره کېناستم. زما تاسو پته ده چې دوه جینکې دي یکې سره زه کېناستم ما ته چې بچې دا قدم زه واخلم نو کوم زموږ چې ژوند دونه هغه شانتي به نه ځکه چې زه به ډېر د کور نه بار یم لکه چې زه د ګل پورز راش لاړ شم نو کله د زیارت په شپه یا د جمعې په سهار واپس کور ته راځم، او چې بیا آرام شم نو بیا د جمعې پورز خالد پار پورز کله داسې می چې دلته بیا څه ایونټ سي هغې له ځم. او نو دا ده چې لکه سان کار نه دی خور، خو چې کوم د یو کار کول غواړي او ته وایې چې زه لږ مخکې شم نو هغې دپاره څه قربانۍ خو ورکول غواړي که نه. دا قرباني چې دا موږ پورا خاندان چې دی دا فیصله وکړه چې ټیک ده چې دا بزم جون دې سره بزم جون کې تبدیلی راځي، موږ تیار یو دې تبدیلی لپاره.
یو اخیره تپوس لرم، هغه دا چې پخلی کې درته څه درځي او له پښتنو یا د پاکستان کوم خاص خوراک چې دی هغه آی کې څه پخولی شي؟
خورز شي کینیډا ته رالم نو ما تاسو به منل شي چې ما اگیم نشو جوړولې، او یو ورځ مې چې روچې پخلو نیمه کلکې وې نیمه سختې وې، خو اوس دونه ښه پخلی کوم چې خپل د پښتونخوا هغه پلاو او چپلی کباب دغه ټولو کې مخکې زه پخوم او ډېر ښه پخوم، او کوشش کوم چې زه زما بچی چې دي نو هغې زما د لاس پخلی خوري. زه چې ځم نو دا زه وایم چې کومه قرباني ورکولې، نو زه د اتوار په ورځ زه پخلی وکړم نو څه دي ته فریج کې پرېږدم او څه فریزر کې پرېږدم.
او اوس هم راځو دې رپورټ ته. د خیبر پختونخوا چترال د پاکستان په هغه سیمو کې یو ده چې د واده په نامه او یا په بیلابیلو طریقو د جنکو سمګلینګ کیږي. دا چې د دې تر شا څه وجوهات دي او ولې مور پلار داسې کولو ته مجبور شي. ملیحا امیرزاده ورو،
دا خیبر پختونخوا په چترال کې د یوې مودې راهیسې د جنکو سمګلینګ کیږي. د یوې غیر سرکاري ادارې آغا خان رورل سپورت پروګرام یو رپورت ښایي چې د چترالی جنکو سره د نورو علاقو کسانو ودونه په رښتیا نه وي. د دوی ودونه د پاخه عمر سړو سره کیږي چې لاول نه واده شوي وي. په چترال کې ولې مور پلار داسې کولو ته مجبوره شي چې د لوڼو ژوند یې تباه شي؟ په چترال کې د بشري حقونو لپاره یو کارکونکی شایده سحر چې خپل د داسې حالاتو نه تیره شوې دا خپله کیسه بیانوي.
ار مور پلار د خپل لور لپاره خغواړي. زما خپلوان وو چې زما مور پلار ته یې ویل ستاسو لور به ښه سبق وایي. زه په هغه وخت کې په شپږم جماعت کې وم، خو چې کله واده شوم نو زه ډېر د فشار لاندې شوم چې ما مخکې زده کړه ونه کړې شوه. لسم جماعت خو پرېږده، اتم پورې مې هم سبقونه ویلو. وروسته بیا زما مور ناجوړه شوه چې تاسو خو را سره لبس کړی وو، خو بیا هغه سې وشو چې څه زما څخرګنې غوښتل. هغې ما سره ډېره ناانصافي کوله او ویل به چې چترالیان خپلې لوڼه خرڅوي، زه به د خپلوانو سره ملاقات ته نه پرېښودم، ما سره به جګړې کولې.
هم په دغه سیمه کې د بشري حقونو لپاره د کارکونکو ادارې یو چارواکي عبدالناصر وایي چې اصل وجه غریبي ده چې مور پلار داسې کسانو ته لوڼه واده کوي. د بشری حقونو لپاره کارکونکو سمر مین الله په خبره، په پاکستان کې د رواجونو غلط استعمال سره د جینکو داسې ودونه کیږي.
دا اکثر پاکستان کې یا زموږ خیبر پختونخوا شو، چترال شو، دې علاقو کې کلتور په نوم زنانه چې دي هغې ټرافیک کیږي. ځینې موږ ورله نوم ورکو د سر پیسې یا د بلور یا څنګه چې په چترال کې کیږي، نو قوانینو دې له مې امپلیمنٹ کیږي دنه چې هیومن ٹرافیکنگ بالکل بل شکل کې پریکټس کیږي په پاکستان کې. ځینې کسٹمز یا زمونږ چې کوم روایات دي دا مونږ خراب کړي دي او د دې په نوم هغه ټول ټرافیکنګ کیږي.
شاهده سحر وایي مور پلار په دې نوي خبر چې د لور سره بس کیږي، هغوی د لور ښه راتلونکي لپاره داسې کوي ځکه چې ظاهرا دغه کسان ځان شریف ښایي. هغه د خپل ژوند د تباهۍ لپاره هغه څوک ذمهوار ګڼي چې رشتہ داران یې وو.
دا زما د مور پلار ناپوهي وه، خو زه هغې ته هم ګناه نه کوم. دا زما د تعلیم یافته رشتہ دارانو غلطي وه، ځکه چې هغې ته معلومه وه دغه کس لاول نه واده کړی دی. زما او دغه په عمر کې هم ډېر فرق و. که دوی زما مور پلار ته غلطه لاره نه وه ښودلې نو داسې به کله هم نه کېدل. زما ذمہوار هم دغه کسان دي.
په چترال کې د جینکو د حالت په اړه د ښځو د مقام لپاره د کمی کمیشن یوې مشرې انیس هارون مشال ریډیو ته وویل چې په تیره ورته د چترال په اړه څه داسې معلومات نشته، خو په مجموعي ډول به دغه کمیشن د انسانانو د سمګلینګ خلاف ګامونو باندې به په راتلونکي کال کې کار کوي.
مینی کنٹریز آف دی ورلڈ اور وہ مختلف ملکوں سے ہوتے ہیں.
دا انسانانو اسمگلنگ پڑے رو ہیوادونو کی کیگی. نیشنل کمیشن دیتا توجہ ورکڑے چې د انساني اسمگلنگ قوانینو باندې به پراتلونکي کال کې کار کوي چې دا ډول پری قوانین سخت کړل شي. شاهده سحر وای کچره په صوبایي اسمبلی کې د جینکو د داسې ودونو پر ضد سخت قانون مخې ته راشي نو کېدې شي د دې مخنیوي وشي. کارپوهان وای په اقتصادي پلوه د دې ښځو د مضبوطولو ضرورت دی چې په لړ کې د حکومت او غیر حکومتي ادارو خپلې ذمهواري جوړېږي. نازیہ حسن چې د پاکستان د پاپ موسیقۍ داسې لومړنی سندرغاړی و د 1980 په لسیزه کې نه یوازې پاکستان بلکې په گاونډي هیواد هند کې هم ډیره خوښي لرله او د خپل ورور زهیب حسن سره د هغې سندرو نه یوازې د هغه وخت په ځوان کول بلکې د ټولنې په ټولو غړو کې ډیره مینه لرله. د هغې دا سندره آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے چې کله په هندي فلم قربانی کې اوویل شو د نازیہ حسن آواز نور هم مشهور شو چې د هغې د سندرو د لومړني البم 55 ملیونه کاپیانې په هغه وخت کې خرڅ شوې. نازیہ حسن چې نه یوازې د خپل آواز بلکې د خایست او فیشن لوجه هم په پاکستان او هند کې ډیره مشهورتیا لرله. چھوڑتا پاکستانی ڈیانا او د پاکستان د پاپ موسیقی ملکہ هم ویل کیگی او ځوان سندرغاړی اوس هم د هغه او د زهیب حسن سندری ډیر په شوق سره وای. نازیہ حسن په کال 1980 کې په کراچۍ کې پیدا شوې وه او د ډېر وړوکي عمر نه یې ورور سره سندرې ویل پیل کړې او لنې البم یې ډیسکو دیوانه وو چې دغه البم نه یوازې په پاکستان او هند کې بلکې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې خلکو خوښ کړلو. او داسې د هغې د سندرو نور کیسټونه لکه بوم بوم، ینګ ترنګ او د هارت لاین سندرې خلکو ډېرې خوښې کړې. نازیہ حسن په کال 1998 کې د سندرو د یو پروګرام میوزیک 89 قربانه هم وا چې دغه پروګرام په خپل وخت کې ډیره مشهورتیا ترلاسه کړې وه. په 1999 کال کې هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سیاسي او امنیتی چارو کې هم کار کړی وو. د 1998 په لسیزه کې د هغه وخت پوځي مشر جنرل ضیاء الحق د پاکستان په سرکاري ټلویزیون باندې د ښځو سندرغاړو په راتګ بندیز ولګاوه چې نازیہ حسن هم په هغه سندرغاړو کې یو و چې سره د خپل ورور زهیب حسن د ملکا وشړل شو او په سندرو یې هم بندیزونه ولګول شول چې دواړه د جنرال ضیاء د وژل کېدو وروسته وطن ته استانه شول. نازیہ حسن چې د کراچۍ اوسیدونکو وا پلار یې یو تجار وو او مور یې د خیر خیګړی کارونه کول. یو ورور زهیب حسن او یو خور زهرا یې لرله. په 1995 کې یې د مرزا اشتیاق بیگ سره واده وکړو. یو زوی یې وو او د واده نه مخکې سندرې ویل بند کړل خو د هغې واده ډیر ونه چلید او په کال 2000 کې د خپل خاوند نه بیل شو. د هغې کورنۍ او ملګری وای دغه د نازیہ حسن د ژوند د ټولو نه سخت وخت وو چې هغې ته د پیپړو کینسر ولګید او په 14 اگست کال 2000 کې د 15 کال عمر کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. علاوه د دې اونې پلوشه چې تاسو واوریده د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله په امان.